شما نظر شماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. هند وایي په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په ځواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 50,000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 20,500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند دا مرستې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوې دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په وروستي ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلی دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینی حال کې ویل خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هیواده بهر اوسي د جمهوري نظام د پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هیوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4,229 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هیوادو بریتانیا ته کډوالې شوي. تر ټولو ډیر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په لسو لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډیر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو دوو کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په روان اګست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره د ډالر بازار ته راایستلي چې یان پرې رانیستي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې دا مخاونیسی. د رویټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه هیواد اقتصادي ودې په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره وایي په افغانستان کې 270 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولې. په دې اړه یو روغتیا پال سره غږیدل یو.
دغه روغتونونو تمین او تجهیز څوک په اړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري.
په افغانستان کې د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې دي.
دا هغه وخت چې طالبانو په نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژانې په هېڅ ډول نه خوښېږي. کله ناکله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي.
په کالی کې بریتانیا ته د تلونکي کډوالو د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندی پاتې شوی د خپل سترګو لیدلی حال وای.
په موږ نفر ډیر زیات ول او چپی ډیر کوي ولې دا غیر امر کشتي و تیل او د وب تیل را چپا شو د جنریټر او کشتي و چوي دا مې زلاړ نیم بغل مسافر په بو کې نه نو د ډوبي کړل سم مسافر او څه ژوند دی پات شو غوي په ټوپو باندې ځان نه ژوند نیو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې 208 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولې ده. دا په سال کې د چتر صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون ویل ممکن پراتونکو دوه ونیو کې د افغانستان د 15 لوی روغتونو ملاتړ ودروي. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د سره صلیب د نړیوالو کمیټې یو ویندوی افغانستان ته د نړیوالو مرستو د کمیډو په باب د اندیشنو د زیاتیدو په منځ کې وویل چې شایي د روان اگست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې د مالی مرستو د کمیډو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 208 ډیر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولې چې لکبل 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې وایندوی دیوګو الکانتارا پرون پنځه روټرز خبري اژانسته وویل چې که څه هم دوی د حکومت له وزیرانو، مرستندویانو او مؤسسو سره تماسونو او تعامل ته دوام ورکوي چې د روغتونونو د دوامدار ملاتړ لپاره د مرستو متبادل ومومي، خو فکر کوي چې د اگست تر پای پورې په تدریجي ډول د روغتونونو ملاتړ پای ته ورسوي. الکانتارا دا هم وویل چې سور صلیب د اوږدې مودې لپاره د عامه روغتیایي سکتور د خدماتو دوام ته لازم امکانات او واک نه لري. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون چې د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورسي یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د سره صلیب مرستې پرې درېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا رئیس عبدالمنان کاکړ وایي چې دغه روغتون ته د سره صلیب د نړیوالو کمیټې برستې لوړاندې څخه درېدلې دي.
این کومکا هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نو تاکل سبب چې د غمرستی ورته محل وي ځکه د خلکو د فوري اړتیا او پرکول لپاره وي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د مشرتابه پلاوی د 2023 کال او د 2024 د لومړیو لپاره په خپل لګښتونو کې د سباندی 15 میلیون ډالر کمښت تصویب کړي او په ځینو ځایونو کې خپل کارونه ځنډولي ځکه چې د بشری مرستو لپاره بودیجه کمه شوې ده. د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د طبي چارو افغان څېړونکی ډاکټر سید حبیب اروال د سره صلیب د مرستو کمیدا د افغانانو لپاره لوی تاوان بولی وایي.
د هواد د 15 مهم روغتونونو تعمیل او تجهیز د صلیب سرخ ادارې ICRC په غاړه واخست. اوس چې خبرېږو دا هم د ورځ په ورځ هغوی پرېږدي او دغه روغتونونو تعمیل او تجهیز اوس څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطي او ضعیفې پایلې ولري او کېدای شي د سخت روغتیایي ناورین سره هیوادوال مخ شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې به خپل نور روغتیایي خدماتو لکه د معلولانو ملاتړ ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې د دغو عملیاتو لپاره چې د افغانستان د ډیرو لویو روغتونونو لګښتونه او معاشونه برابر وي څومره پیسې پکار دي او آیا د طالبانو حکومت له خپل مالی بودیجې ورکولی شي او کنه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویندوی ویلی چې د سرشکال مالی بودیجې نهایی شوه خو په علنی ډول خبره شوه نه ده. د جمهوری حکومت له پرسیدو وروسته د افغانستان د دغو سترو روغتونونو چې میلیونونو خلکو ته خدمات وړاندې کوي مالی ملاتړ سره صلیب په غاړه واخیست.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. دوی دریم کال هم افغان جنو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکولو پرته پیل کړی دی. که سم د جنونو د خوانزیو د تړلو نګدی وس او ورځی تیر شوی خو د طالبان حکومت لا تر اوسه هم د خوانزیو د پرانستلو پریکړه نه ده کړې. یو شمیر خزینه زده کوونکې د خوانزیو د دروازو برته پرانستل غواړي او په نړیوالو ټولنو غږ کوي چې نیوکه کوي چې لای د طالبانو د قانې کولو لپاره هیڅ کوم ګټور ګام نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت تل ویلي دوی په یوه کړنلاره کار کوي او دا ستونزه به حل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو تازه پوښتنې نه دي ځواب کړي. پاموکړی د نرګس مومند حسن زی رپورټ.
پر افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو دی بندیز شاوخوا او وسو ورځ تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د خوانځیو او پانتونونو د اجازه ورکولو پرته پایل شو. څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولی. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تېر شول او دریم کال پیل شو خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي چې موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهر دانش هم په کابل کې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا هم د نجونو د ښوونځي په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو. تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو؟
مریم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکه ترڅنګ په نړیوالې ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیوالې ټولنه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
دا هغه وخت چې طالبانو په نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژانې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله ناکله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلی دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت خپاتې یو او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د خوانځي د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و پښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړې. د خوانځي خلاصون یوازې د خوانځي د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغه د پایلو په اړه خبرداري ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د خوانځي د تګ اجازه ونه کړل شي نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې زیان وویني. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیواد له هر اړخه که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي یو فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوست پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمی دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسېدلی شي او په راتلونکو کې هیواد ته مؤثرې ثابتې کیدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې 900 ورځې او د پوهنتونونو د تړلو 8 میاشتې تیرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونو او د نړۍ د بیلابیل هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان د خپلې پریکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپیریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرز العمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسې ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسجی رادیو.
نیوی بیړۍ د ډوبېدو په تړاو څلور تنه په فرانسه کې نیول شوي دي. د برېټانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې په یو بیړۍ کې چې 50 تنه سپاره او شپږ افغانان مړه شوي. رویټرز خبري آژانس د دې بیړۍ له څو تنو ژغورل شوو سپرلیو سره خبرې کړي چې تفصیل یې له عصمت ساروان اورو.
له دې پیښې یو روخ پاتې شوی 22 کلن ادریس دی. د افغان له لسګونو نورو کسانو سره په هغه کوچنۍ بیړۍ کې سپور و چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د فرانسې او برېټانیا ترمنځ ډوبه شوه. په دې پیښه کې شپږ تنه افغان پناه غوښتونکي مړه شول. ادریس د خپل سترګو لیدلی حال رویټرز خبري آژانس ته داسې بیان کړ.
دې کې چې کله حرکت وکړ د برېټانیا په لور حرکت وکړ په لاره کې روان و چې په موږ نفر ډېر زیات ول او چپې ډېرې قوي ولې د هغې له امله کښتۍ تیل و د اوبه تیل هم راچپه شو د جانیټر او کښتۍ وچاوېده. د مینځه لاړه نیم بغل مسافر په اوبو کې ننوتل ډوبې کړل. څه مسافر او څه چې ژوندي پات شو هغوی په ټوپو باندې ځانونه ژوندي نیولي تر څو دې ته په تمه ول چې کومک را ورسېږي یا د فرانسې یا د لندن.
ادریس وایي چې بیا به په غیر قانوني توګه برېټانیا ته د تګ هڅه ونه کوي. فواد یو بل افغان دی چې په دې بیړۍ کې سپور و. هغه وایي چې له پیښې درې ساعته وروسته د فرانسې پولیس مرستې ته ورسېدل.
اوبو خو سخته دي نو چې کوم وخت کې کښتۍ وچاوېدله موږ اوبو کې ولو اخوا دوی خوا چې نه ښکارېده نو یېرېدلې ولو خو موږ هڅه کوله چې ځان هغه بچ کړو. اما ستوپ باندې مملې ولې بیا رقم باندې بس درې ساعته بعد بیا د فرانسې پولیس راغلل.
په همدې حال کې د پناه غوښتونکو د دې بیړۍ له ډوبېدو وروسته په فرانسه کې څلور تنه نیول شوي دي. د فرانسې قضایي سرچینو ویلي چې د دوی عراقیانو او دوی سودانیانو خلاف دوسیه پرانیستې ده. د پاریس د څارنوالۍ ویندوی ویلي چې قاضیان د غیر قانوني مهاجرت لپاره د غیر قصدي قتل او جنایي دسیسې د جرم په اړه څېړنه او ګروېژنه کوي. پر نیول شویو عراقیانو شک دی چې د انساني قاچاق د وی شبکې غړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په خبر زله کې د مودو رئیس میشت افغانان د اگست په 18مه د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویلي موجوده بدمنۍ د دوی ژوند او کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی وایي په خیبر کې چې کله هم کومه بده پیښه وشي نو بیا پولیس له دوی امپلټنی کوي او چې چا سره قانوني اسناد نه وي نو بیا یې نیسي او په تورخمې افغانستان ته اړوي. فرات شینوار په دې اړه رپورټ لري.
یو افغان وګړي زرستان مشال ریډیو ته ویل چې لمودوره یې په جمرود کې ژوند کوي خو له دې باوجود ورته څوک شناختی کارت او یا هم داستوګنی رجستریشن نه ورکوي چې دلته پرې بغیر لسه ویاري ژوند او کاروبار وکا او په تورخم دروازه پرې زیرازي.
تقریبا 38 سال عمر ما ته جمرود کې مشوم پیدایش مدلته بیشتم ما خپل ځاني پاکستانو سره کړیا د ځای خلکو لمغم خويندې ورکړي لم را کړی. مونږ ته اوس دا مشکل ده چې مونږ تورخم باندې او وختو ډیر غټ مشکل ده چې مونږ څوک په کار دي چې مونږ له دې ځای خلکو خامخه یو ثبوت را کړا وای. مونږ زنانو ته مطلب سہولت ملاو شو دا غوم دا غوړی زړه غوړی څو پیری را مغله تحصیل لا تانه لا وې غوخته خو چاول لغه ورنه کړل او نه ورته غو وکړ. مونږ ته ډیر مشکل ده مړی ژوند دي کې تاګ را تکې نو دې پاسپورت سیستم دایره تاسو ته او کې بل دلته مونږ له یو ثبوت کاغذ را کړ مکه م څخ په خپلې چپ کړیا باندې وسګو با جړم د تقریبا 50 پورې کسان یو 50 پورې د کڅ پاکستانی را سره تقریبا د 4-5 کسان نور بقایا ټول افغانان دی را سره.
د افغان وګړي وای چې وازی هاغه خلکو پر ضد دی کاروایی وشي چې د بدمنې په پیخو کې ککړ وی او چې کوم افغان وګړي په خیبر کې پورم نه ژوند یې روي هغه دې په تاڼو کې رجستر شي چندېخني ختم شي. شپته کلن رحمت الله ویل چې د ژوند زیاتره برخه په جمرود کې تیر کړي خود کورنۍ ځنی غړي د اسنادو نه لرلو لوجه ننګرار تا ولېګل.
دلته دا درې څلوېښت کاله زما د جمرود بازار کې وشو. خاندان مې دلته دا اته کاله وشو چې کډم کړې. دلته شناختي کارت و نه، هغه وخت کې کور په کور به ملیشه ګرځېده او تنګولو به یې او بندیان کولو به یې، او بس بیا د مجبوري نه م کډه وکړه. زه اوس هم دلته یم، خو د تګ را تګ را تر ډېر تکلیف دی. که پاسپورټ کې ټیم واچو بیا پرې ویزه نه لګي. موږ دا غواړو چې دا لاره موږ تر لږ اسانه شي او ویزې اسانه شي. هلته مې دوه زامن دي، نوسی مې دي، لورګانې مې دي.
کوتل ایس ایچ او ابراهیم خان د اگست په 12مه نیټه مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې په دې تیر ریډیو میاشت کې په خیبر ضلعه کې خوښه دوه دیرش افغان وګړي د قانوني اسنادو نه لرلو لوجې نیولې وو او په تورخم یې افغانستان ته ستانه کړل. دوی ویلي چې د خپلو لوړ پوړو چارواکو لخوا ورته امر شوی چې بغیر اسنادو به افغان وګړي په خیبر کې ژوند نه کوي. تیر ورځ یعنی د اگست په 12مه نیټه بیا د تورخم هغه غاړې ته په افغان ګمرک کې د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ یو غونډه شوې چې په هغې کې دوه طرفه کاروبار کې راپېښو ستونزو لرې کولو، ناروغانو ته د بغیر سفري اسنادو ځانګړې اجازه ورکولو او عامو افغان وګړو لپاره په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کولو باندې بحث شوی. او دوی ویلي چې په تورخم با د لا نورو اسانیو پیدا کولو لپاره څلار روباسي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي افغان وګړي بغیر پاسپورټ او ویزې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راتلای، او په پاکستان کې له مخکې نه موجود افغان وګړي بیا په پیووار یا ماجر کارډ باندې ژوند تیرولی شي.
خبرونو ور اخوا
دی برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اوس پام وکړی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته. امریکایي مجلې فوربس په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو ته په اشاره لیکلي په دوو کلونو کې لا هم د نجونو تعلیم منع دی. فوربس مجلې د 19 کلنې سمیا فاروقي د برخلیک په اړه لیکلي چې دوه کاله وړاندې له 9 نورو نجونو سره د روباټیک سیالۍ لپاره له هرات پلازمینې کابل ته تللې وه، او ناڅاپه د کابل په مینځ کې ځان داسې حال کې ایسار وموند چې طالبان یو وار بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل. د فوربس په وینا سمیا فاروقی هیڅکله فکر نه کاوه چې دا به د یو داسې سفر پیل وي چې هغه بل خپل هیواد څخه وباسي او د تل لپاره به ژوند بدل کړي. سمیا د کابل هوایي ډګر ته له نورو زرګونو کسانو سره د تګ هغه صحنې یادوي چې وسلوال کسان په کوڅو کې ګرځي، د ورکو ماشومانو میندې او پلرونه ژاړي. فورس مجله زیاتوي سمیا د افغان نجونو د روباټیک ټیم د کپتانې په توګه په افغانستان کې خلکو پیژندله، او دا ټیم د هغو نجونو یوه روښانه بېلګه ده چې په ساینس، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضي کې لاسته راوړنې درلودې، خو په داسې حال کې له خپل وطن وتښتېدې چې نور ورته خوندي ځای نه و پاتې. فوربس د سمیا فاروقي له قوله لیکلي په افغانستان کې د نجونو وضعیت له درک پورته دی. نجونې ښوونځیو، جیمونو او پارکونو ته له ورتګ منې دي. دوی ته د هېڅ کار اجازه نه ورکول کېږي او یوازې په کور کې پاتې دي. د سمیا په خبره د نجونو رواني روغتیا د اندېښنې وړ ده، او د هغوی په منځ کې خپګان پراخ شوی. د نجونو په منځ کې د ځان وژنې کچه لوړه شوې چې د هغې په وینا دا یوه خواشینونکې خبره ده. واشنگتن اگزامینر امریکایی محافظه کار خبرونه د طالبانو په لاس د کابل د نسکورېدو د دوه کلنې دوه په مناسبت لیکلي تیره سه‌شنبه له افغانستانه د امریکا د راوتلو د دوه کلنې دوه او د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت د یادښت مراسمو موقع سپینې ماڼۍ له لاسه ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه پر ځای د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیمي بدلونو او د خپل اقتصادي پلان په اړه د وینا لپاره ملواکي ته سفر وکړ. د خبرونې په لیکنه د چهارشنبې پر ورځ کله چې د سپینې ماڼۍ له چارواکو وپوښتل شول چې ولسمشر بایدن ولې د افغانستان په اړه وینا ونه کړه، واشنگتن اگزامینر ته ویل شوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنۍ کلیزه د همدې میاشتې په پای کې ده. اوس به ورشو نورستان ته. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین وایي په ختیځو دوو ولسوالیو کامدېش او برګې مټال کې د ځنګل وهلو مخنیوي لپاره قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته یوه طرحه ورکړې او هغوی د پوره پلي کولو ژمنه کړې ده. په طرحه کې له خلکو غوښتل شوي چې باید د ځنګل ساتنې لپاره پخوانۍ قومي تړې او ناغې راژوندۍ کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت ولایت دی چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدېش کې پرې شوي او گوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی. چارواکی وای د لرګیو د قاچاق مخینی ولی خو اوس هم په کامدیش او برګی مټال کې د بشمیر برقی اروپ وسیله زنګل پری کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یو طرح قومي مشرانو او ځای چارواکو ته سپارلې ده. د کرنی مالداری او بول غولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجینر محمد حنیف افغان آزادی رادیو ته ویل
خوشی مکه منګوري دل په مختلفو کلو کې د برګماټاله د کاندیش په لږګونو چانسې لګیا وی او ځنګل وه او به څنګه رودار را کوچی د ځنګل د وهنې مخنیوي د غتر هه تطبیقوي او هغه په خانه نه اخی چې د ځنګل وهل پوشه کې د خلکو له خوا اخیستلې هغه بیا را ژوندې کوي او د ځنګل د وهنې مخنیوي کوي.
هغه وای د وهل شبي ځنګل د بیا احیا او خلکو ته د کار زمینی برابرول لپاره بیلابیل مرستندوی مؤسسو سره خبرې کړي او ډیر زر به په یاد ولسوالیو کې غنی پروژې پیل شي. ځای اوسیدونکي وای په دې خوښتي چې سیمه همداسې زرغونه او ښکلې پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هر همکاري ته چمتو دي. د برګی مټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی
د حفاظت دپاره د جنگلاتو نه وهلو دپاره مکمل سپینګیرو سره تشریحي ویناوې وکړي. جنگلونه بې ځای قطع کول منع دي. نو په دې غونډه کې تقریبا ټول د برګمټال ولسوالۍ سپینګیرو مخبرو ورسره د وعده یې کړې انشاءالله به د دې نه به جنگل قطع نشي.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نخترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوې. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له کرښې اړول شوې او یو اندازه یې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوې. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم به پاکستان ته وړل شوی دی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ستاسو له پیغامونو
د آزادې رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه عبدالرزاق سمون د افغانستان د امریکایي پانتون مخکنی کارکونکی له کابل استاد سره په اړیکه کیم. زه او د افغانستان د امریکایي پانتون مخکنی همکاران چې اوس په کابل کې اوسیږي د یو شمیر اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ یو. موږ له تاسو په درنښت وختونه کوو چې زموږ شته ستونزې او د افغانستان د امریکایي پانتون لخوا لمو سره د شویو ژمنو لکه د پیټو د کیسونو نه ورکړه له تاسو سره شریکه کړو تر څو هغه تر مسؤلینو ورسوئ. ډیره مننه. الله مو په عزت لره.
کومه سجه راته نشر کوي دغه دی مکتبو په اړه به یو نظر درته درکو. دا مکتبونه تر هغو نه خلاصیږي خو افغانان په یو بل کې سره همغږې نه دي. که چېرته همغږې سي داسې راولاړ سي ملکي او غیر ملکي شخصي ټول موقتي بند کړ سي په خپله بند کړ سي احتجاج وکړي په خپله مجبوره دي سي د اخلاص کې کنې ملاک کا د هغو به ښځې کومو ډاکترانو ته ورولي. یوای د حل لاره دغه. السلام علیکم.
سلام علیکم ټول د ازادۍ کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زما ورو راکز مشتره دا رقم ظلمونه کوو شروع دي چې مشتره دا انټرنیټ والا یو را سره کوي. ورو را دا شبکې والا د مخابراتي سیستم مشتره ډیر مشکل جوړي. ورو را د نه افغانو په بدله کې چې مشتره کریډیټ ملاوي ځاړه دی مشتره په یو سل اته افغاني نو دا چې مونږ نه مخنیوي خو څنګه نهسته. هر څوک شو غاړي چې دا شیخ خپل طبيعت خرڅي بس د مکه سوق نهسته. نو خدای تعالی دې خیر پېښ کړي. خدای تعالی دې وساتي مونږ تاسو ټول. چې دا نو کې لور دا د ظلمونه ښه کمزوري سي نو غشي نو ارسلی چې یو شی په څو خرڅي د مکسړی نه ستار څه کوي بس وای الله سید دا موږ ډیر خبرې کیږي په دا باندې دا مشتري ولس نو دا د وچکلی هواد وبنر لرو نور کارونه نه دردانه کیو ټلیفوني تماس نو چا سره نه وای کوم دار کوم په مشکل سو ظلم کړه سره روان دی نو تاسو خبر جوړو سي سلامات
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو هم کولای